سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام وګ بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو په بخښنه سره تر شونه اسمان لاندې پروګرام ته څنګه شوې ده چې نن په کې د کارګرو د نړیواله ورځ چې رانیږدې دغه په مناسبت چې په افغانستان کې کارګر څومره کار کوي مزد څومره د پیسې څومره ترلاسه کوي په دې موضوع خبرې کوي تاسو کولی شئ چې ځین خبرونه ته وکړي او خپل نظرونه ورسره شریک کړي خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه نن په پلازمینه کابل کې وشمیر خوځو په یو لاریون کې لنړیواله ټولنې وغوښتل چې طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني جولیا پارسی یو معترض میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې ول د غلاریون نن لغرمې مخکې و هغه په خپل خبرو کې ول چې نن د افغانستان د خودجوش معترض میرمنو خوځښت یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د هغې ناستې په اړه چې په دوحه کې لري او په دې ناسته کې هیڅ یو میرمن هم نه ده بلل شوی او همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه پکې بحث کیږي معترض جونی دا نستغند یو اجازه نور کوي چې طالبان څوک په رسمیت وپیژني دا په داسال کې د شته مدد ملګر ملتونو د سرمنشي په کوربتوب د ورځنی غونډه د می میاشتې په نومړی نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي د ملګر ملتونو د سرمنشي ملستیاله امینه محمد ویلي د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه په یو غونډه جوړ شي خو روس د ملګر ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویل شدابه د بحث موضوع نوي هغه له دوجاریک په ورستوي کې ویلي چې طالبانو استازي ته د دوهې په ناسته کې بلنه نه ده ورکړل شوې پاین حال کې د ازادي رادیو شمیر اوریدونکو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په سختو اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو په رسمیت پیژندل ښایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کمیدو سره مرسته وکړي د میدان وردګ ولایت په سید آباد لوسالی کې نشاو دیدونکو مواد یو شمیر ماشومان ته مرجوب لړولې ده په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس حبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې درې ماشومان وژل شوی او دوه نور ټپیان دي خو د میدان وردګ د امیر اختیار رئیس محمد زیرک بیا سیمهیزو رسنیو ته ویلي دي چې د 14 د 15 ماشومان ژوند اخیسته او دوه نور ټپیان کړي دي د سودان په جګړه کې خپل خو او د تاریخ د لید شي خبرې تری وکړي او منلي د جګړه دوام نشي مندلي دغه خبره د سودان لپاره د ملګر ملتونو ځنګړي استازي فولکلرک پټروس رويټرز خبري اژانس ته کړی ده د رويټرز د راپور پر بنسټ د جګړې د دوام سربېره د ډول سرګندونې د احتمالي هیلمندې نه ښکېدلې شي پټروس ازیاته کړی خپل خو او د مذاکراتو پایل لپاره خپل استازي معرفي کړی دي د مذاکراتو ځای د عربستان د جدې ښار او د سودان جوبا وړاندې شوې دي خو د پټروس په وینا اصلي پوښتنه ده چې مذاکره کوونکي د راغونډېدو لپاره واقعن هغه ځای ته رسیدي او کنه په سودان کې د واک پر سر دوه ونې وړاندې د شټک ملاتړ ځواکونه په نامه د ملشو د مشر محمد حمدان د غلو او د سودان د پوز قمندان عبدالفاتح برهان ترمنځ نښته پیل شوه او د افغانستان کرکټ بورډ له لوري نن د زرغون جام په نوم سیالي پیل شوې دي د لوبي د 500 ورونه دي چې په خوست کې د څلور لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته ویلي چې د زرغون جام سیالي په ترڅ کې به ټولي 14 مسابقې وشي او پایلو به د میپا ولسمه تر سره شي
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درانو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونې تمو هر کله کوم د میل لمړی د کارګر نړیواله ورسته ل ډیرو کلونو راهیسی دا ورځ د کارګرو زحمتونو ته د درناوی په خاطر لمنځل کیږي کارګر د هرې ټولنې د وډ او پرمختګ مټ ګڼل کیږي او هر ټولنه چې خپلو کارګرو څخه ښه استفاده وکړي او حقوق ته امکانات برابر کړي په همغه اندازې د پرمختګ لار پکې هواري شي د اتلسو شپږاتیم د می په څلورمه د امریکا په شیکاګو کې پولیسو پر اعتراض کوونکو کارګرو ډزې وکړې چې په ترڅ کې کارګرو ته مرشوب لیواوشتي کارګرو د کار د شرایطو د بدلیدو او لاسو ساتونو څخه اتو ساتونو ته د کار د ساتونو د کمیدو غوښتنه کوله موږ نن د ازادي رادیو په دې ترشناس ملاندې خبرونه کې په افغانستان کې د کارګرو پر وضعیت شکی شو په وروستي دوه کلونو کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د کار زیات خراب شوی دی د سینو راپورونو لمخې 13 میلیونه افغانان بیخي اوزګار دي او هغوی چې کار کوي هم تر پخوا شرایط خراب شوی دی زموږ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د مزدورانو او زحمتکشانو د سرتاسری اتحادیه رئیس ډاکټر لیاقت عادل، د صنعتکارانو د اتحادیه ویاند او مرستیال احسان الله احساس، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند، او د اقتصادي چارو نظر خاوند دریا خان بهیر. میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې موقع درکو چې د واتس اپ له طریقې یا د ټلیفون له طریقې لمر سره تماس ونیسئ که زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لري یا نظر لري ورسره شریک کړئ. لومړی ښاغلی احساس، د صنعتکارانو د اتحادیه ویاند او مرستیال، که زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې نن سبا د افغان کارګرو وضعیت څنګه دی، او داسې لنډ او په خلاصه ډول ووایئ چې په څه وضعیت کې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، ډېر زیات مننه سروان صاحب، لومړی تاسو ته بیا د ازادي راډیو ټولو درنو او محترمو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بوي. مننه. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، له تیرو ټول سیز راځي په افغانستان کې لومړی جګړو او نامنیو د خلکو ژوند تریخ کړی وو، او وروسته په لتیرو دوه کلونو راځي له تحولات سره، یا د جمهوریت له سقوط وروسته فقر او بیکاری که څه هم په افغانستان کې زیاته شوې ده، خو د دې ترڅنګ دا چې په تیرو کلونو کې جګړو د خلکو ژوند تریخ کړی وو، خو الحمدلله اوس امن شته. خو د امن تر څنګ فقر او بیکاری او بېوزلي د خلکو ژوند یو سلستون سره مخ کړی دی. تاسو باور وکړئ چې کله هر سهار د دلتا کابل او د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلک ځي، مزدوران ځي چوک ته هلته د کار په لټه کې وي، کله چې یو کس راشي یو تن یې په کار وي، نو باور وکړئ پلس هاو پلس ګونه ځوانان په هغه پسې منډې وهي، وایي چې ما ته کارکه، بل وایي چې ما ته کارکه. د بیکارۍ کچه یو څه ډېره شوې ده، نور امنیت شته، خو د بیکارۍ کچه تر ډېره پورې نه ده حل شوې. اوس هم زموږ ډېری ځوانان او ډېری خلک بیکاره دي، چې دا تر ټولو یو غټه ستونزه ده. په دې هیله چې په افغانستان کې بیکاري له منځه لاړه شي او خلک دا چې اوس یو څه په امن کې دي، هیلمندي دا ده چې موږ هیلمن یو چې د امن تر څنګ د خلکو او د ځوانانو د بیکارۍ ستونزه حل شي. کله چې په افغانستان کې د بیکارۍ ستونزه حل نشي، نو زه مطمئن یم چې دغه ځوانان به ځي په غیر قانوني ډول خارج ته، بهرنیو ملکونو ته به ځي. زمونږ ډیری هیوادوال له تیرو څو لسیزو راهیسې، نه یوازې دا چې په دوه کلونو کې، بلکې له تیرو څو لسیزو راهیسې د ایران ته په غیر قانوني ډول اوړي، هلته مهاجر کیږي.
په دې به خبرې وکړو چې په ایران کې د کارګرو وضعیت څنګه دی، همدارس په عربي هیوادونو کې چې زموږ ډېر کارګر شته، په پاکستان کې هم شته. په یو به هم خبرې وکړو، تاسو دې داخل کې د افغانستان کې د کارګرو په وضعیت خبرې وکړئ چې ډیرو ته کار نه پیدا کیږي، او ګڼ شمېر ولاړې یو نیم تکه کار پیدا شي، او هغه څوک چې کار ورکوي غپسې خلک منډې وایي چې ما ته کار راکړه. اجوره څنګه ده؟ د اجورې په اړه ووایست، البته په مقایسوي ډول یې ووایست چې پخوا څنګه وه اوس څومره ده.
ګورئ، ما مخکې سروان صاحب یادونه وکړه چې نه یوازې په دوه کلونو کې، بلکې په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د کارګرانو وضعیت خراب دی. اجره هغه تقریبا 300 روپۍ د یو مزدور اجره ده. هغه په کلیوالي سیمه کې که یو نیم مزدور ته څوک 300 روپۍ ورکړي، هغه به په ډیرو سختو کارونه باندې نور هم دغه کوم کسان چېرته په چوک ودرېږي، یعنی که چېرته د 9 بجو نه وروسته شي، دوی دې ته په لیواله دي چې په 100 روپۍ هم د یو چا سره لاړ شي کار وکړي. نو ستونزې مشکلات شته دي، ځکه دلته خو د یوې خوا ځوانان بیکاره دي، د بلې خوا دلته کار نشته دی، د بلې خوا
درې سوه افغانۍ دي که نه. 300 افغانۍ خو د کار وخت بیا څومره دی؟ په پیل کې ما اشاره وکړه چې د می په لومړۍ په 1868 میلادي کال کې په امریکا کې دا ورځ وروسته له هغه رامنځته شوه، ځکه چې هلته کارګرو په دوو شیانو اعتراض درلود. یو د کار د وخت چې 10 ساعت و دوی 8 ساعت غوښتنه درلوده، او بل د کار شرایط چې کار شرایط باید بدل سي او اجوره زیاته شي. په افغانستان کې څومره یو کارګر باید کار وکړي په 300 افغانۍ؟
ګوري ار کارګر چې دی مثلا سهار لا تو به یو څه پرسمی شدی د کار وخت تر څلور بجو پورې دی. خو د رای هغه کارګر چې دوی دی مثلا په یو کور کې کار کوي یا یو څوک بیا یغه نظر کار ته دی ځکه دوی د دې ضرورت لري چې باید کار وکړي پیسې وګټي. ممکن د همدغه 300 افغانۍ په بدل کې له سهار اتو بجو نه یا له سهار له اوو بجو خاين ته ماښام پورې دوی کار وکړي یا ممکن ټول ورځ په دې باندې سختي تیره کړي. یعنی 300 روپۍ د یو نفر د
پاره 300 افغانۍ ترڅنګ آیا ډوډۍ هم ورکوي چای مای به هم ورکوي او کنه؟
بل شتدی ورکوي ډوډۍ هم ورکوي چای به هم ورکوي. یو نیم باغ سوي چې هغه مثلا یو ځکه کور جوړوي پالته امکانات و نه لري کور یې نه وي هغه مجبور دی چې دوی له خپل ځان څخه مصرف کوي. درای زه کې د همدغه 300 روپۍ په بدل کې کار هم شته ورکوي او ډوډۍ او ډوډۍ خودونه نه خپل دوا وخت یو چای دی او د غرمې ډوډۍ ده همدغه ورکوي نور خود داسې امکانات ورته نشته.
بله د فابریکو د کارګرو په اړه به هم خبري وکړو خو یو اوریدونکې مخکله مخکې تیار دی غواړي چې خبري وکړي. اول به دوی ته ورشو چې مصرف یونی شي. مهرباني کوي تاسو له استودیو سره وصل یاست.
سلام علیکم شیبر صاحب. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم او تاسو ټول اوریدونکو ته
سلامت اوسئ. مهرباني کوي
مننه. واحد الله مدنګار سره خبرې کوم او زه خو مخکې په شروعاله کې ما کار کاوه په دغه تیرو نظام کې. نو چې کله دا نوې نظام راغی موږ د شروعاله کار کوونکي ټول وېستلو او خپل کم کسان چې دي دوی ځای په ځای کړل. بیا زه لاړم مهاجرت ته مې مخه وکړه ایران ته. ایران کې موږ سره ډېر ظلمونه وشول. موږ کار کوو هغه پیسې موږ ته کومه اجوره چې زموږ وه هغه موږ ته رانه کړل شوله او بیرته ډیپورټ شولو. هغه کم کار چې موږ لس میاشتې نهه میاشتې کړی وو هغه کارګرۍ پیسې موږ ته رانل شوې او ډېر ظلمونه راسره وشول. په ایران کې واقعا چې د کارګرو سره ډېر زیات ظلمونه کېږي او بیا چې کله دوی موږ ریپورټ کولو نو موږ دوی سره دا غوښتنه وکړه چې تاسو ولې دومره ظلم کوئ. نو هغوی موږ ته وویل چې تاسو اوس داسې یې لکه بې سرپوشه دیګ نه حکومت لرئ نه دغه لرئ. ستاسو د پوښتنې څوک نشته دی چې مثلا ستاسو پوښتنه وکړي تاسو افغانان بدبخته او تاسو هم دې بدبختې ورځ لپاره پیدا شوي یاستئ.
وحیدالله صاحب د ایران نه مخکې تاسې یو ښه مثال وړاندې کړو چې موږ هم داسې راپورونه لرو چې په لکونه افغانان له کاره ایستل شوي دي په داخل کې. تاسې د ښاروالي کارګر وئ کار کوونکي وئ نو کله چې تاسې له کاره جوابولی دلیل یې څه و په څه خاطر؟
دلیلونه مختلف دلیلونه وړاندې کی. دوی حتی د شاروالۍ کارګر تم په غسترګه قتل چې تاسو مثلا د نظام کار کوونکی وای. نو شاروالۍ کارګر خو د جادو خدمتګاران دي مثلا د سرکونو د صفایي دپاره د شار اتلان دي مثلا ښکارونو د ښکلا او دپاره دي. دوی ماماغه افراطي نظرونو باندې موږ سره کوم خدایي دغه چې وو هغه موږ سره وکړه او موږ یې د وظیفو څخه لرې کړو او خپل ناپوهه او غیر مسلکي اشخاص یې راوستل او په ګمارل. نو دا یو داسې برخورد موږ سره وشو چې دا ډېر ظالمانه وو او ډېر کسان بې دندو شوي دي. اوس افغانستان کې خلک تیښتې ته مجبور دي نو
په تیښتې کې روزګار نشته د خلاصون لار نشته. تاسې د ایران قصه وکړه چې هلته هم څه ډول برخورد در سره وشو. نورو ته څه وایست نورو افغانانو ته چې د کار لپاره ایران ته لاړ شي او ستاسو تجربه کافي ده؟
نو په وطن کې چې دا حالت دي ما غوړنه سخت هم لیدلې دي خو زه بیا هم زړه حکومت یو ځل بیا هم لاړ شم. خو غوښتنه مې دا ده چې په قانوني اسنادو باندې لاړ شي نو دا به بهتره وي که نه که مصارف هم وشي او لږ دغه مې سړی باندې سخت هم راشي خو چې قانوني او شی ولري نو بهتره به ځکه که غیر
ماشا.
قانوني مهاجر سره ډیر ظلم کیږي،
ډیره
حتی
مننه
پیسې هم د کار نه ورکول کیږي.
بلې، تاسې دا قصه وکړه، ډیره زیاته مننه وحیدالله صاحب چې له ننګرهار مو ټلیفون کړی و. زموږ د خپرونې بل میلمه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړی مرستیال یونس مومند هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. مومند صاحب، په افغانستان کې شایي ډیر داسې کارګر وي چې د پانګوالو سره په کار بوخت دي، په فابریکو کې کار کوي، په خصوصي سکتور کې په کار بوخت دي. دغوی د وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایه چې وضعیت یې څنګه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، تاسو سلامونه استاسې د رادیو محترم ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. په بحث کې څوک سره وي څنګه اوسئ؟
بله، ښاغلی احساس صاحب دی، د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال.
زموږ احساس صاحب معظم ته ډېر سلامونه او احترامات وړاندې کوم. فکر راځي تاسو به تر معلومه ده چې افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی، او د کلونو راهیسې افغانستان هم یو زراعتي هیواد دی، او د مالدارۍ هم دغه پشکې ستا فرصتونه پشکې ستا، او صنعت هم تازه نوپای تقریبا یا لس پنځلس کاله کېږي اوس موږ په بعضې چارو کې خود کې پای ته رسېدو. د کارګرانو وضعیت په افغانستان کې ښه دی. زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو ته یو داسې اندېښنه پیدا شوې ده، نو که زه دلته وم دلته کار نشته، زه باید حتما خارج ته ولاړ شم. یو مثال به زه تاسو ته ووایم، افغانستان تقریبا د ورځې د لسو څخه تر پنځلس میلیونو یوازې د چرګانو هګیو ته ضرورت لري. زه فکر کوم دغه زموږ کارګران چې دي، که دا خپل ځان ته یو بسینه ولري او د وزارت زراعت او مالداری د خاصه خو ودی ته یو فرصت دوسی، چې مثلا هر نفر چې دی د سلو سره در 200 دانو پرې مثلا چرګان ولري او ویروزی په نورو برخو کې د مالداری په برخه کې شو، چې زه فکر کوم چې افغانستان د طبيعي یا نېچرل دغه اورګانیک اګوی څخه د پرمختللو یا وغدر د نورو در د ماشيني اګوی ګراني خطرګوري د څونو مهم کار دی. ودی زموږ ټول خلک پدای کې شل دي زادر ګړنګو هچوي، خامخا یا ایران ته زی یا ترکیه ته زی یا بل ځای ته زی. زه فکر کوم ما ته داسې یو تقریبا درې میاشتې وخت زه په اروپایي هیواد کال ته ما یو ځوان ودی چې تقریبا ډیر ښه تغیر درلودل، یعنی ډیر ښه تعلیم حاصلات درلودل، مګر هغه په موټر کوشي کې په موټر کوشي کې کار کوي او د موټر نه پالي شي کوي دا شي کېږي. دا دومره دیو ډیره درد اوره قصه ده. زه فکر کوم چې یو څه لازمه ده هغه پرسته چې موږ په افغانستان کې لرو.
مومن صاحب، دا ټکی چې تاسو ورته اشاره کوئ دا مهمه خبرې دي. رښتیا هم لاستاس تجربه زه هم لرم چې ما په دې خپل گاونډیو هیوادونو کې لیدلې دي چې هغه کارونه چې دوی هلته کوي په خپل وطن کې نه کوي او په شرمې شي. دا ځان ته باسته او جلا باسته ترې وحده پوری حقیقت ته. لیکن زما سوال دا و چې هغه کارګر چې په فابریکو کې کار کوي، ل پانګوالو سره په بلابلو شرکتونو کې کار کوي، دغه وضعیت ګره څومره حقونه رایتی شي؟
زه فکر کوم د افغانستان سوداګر هغه قانون چې د کار او قانون د فات خجو سو دی، هغه قانون ټول په پر ډول رعایت وي. شاید دا نه د پنځه سل فصل کې برابر شي، په بعض ځایو کې مراعات نشي. خو زه فکر کوم ما چې دغه څه دی ته شیم چې آزاد ورتي خصوصا د سکتور په اړه کې چار تو کار کوي. موږ تدې باندې عقیده یو چې غټي کمپنۍ د دې په نه لري چې ټول خلکو کارګر ته یو حقوق پر ځای ورکول کیږي. دغه د مشکلات په اړه کې بعض وخت مریض ورته پیښیږي، دغه د پاره هیڅ بنې لري، کم نور صحیح مشکلات ورته پیښیږي، دغه د پاره مشکلات لري. په کور کې مثلا بعض د زوی واده باندې د بل شته، په هغه کې ان شاء الله پر همکاري سره کیږي. یعنی هغه مشکلات تقریبا هغه څوک چې په خصوصي کمپنۍ کې کار کوي، زما سره په خپل شخصا داسې څوک سره تقریبا چې 25 کال 10 کال کېږي کار سره کوي. یعنی هغه وزت
فکر کوم چې هغه د شرکت ته پیدا شي بدل کوي. مومن صاحب، دا خو فکر کوم چې له شخص تر شخص پورې به فرق لري. مثلا تاسو هغه لري آیا قوانین مرتشته وکنه؟ بله،
سروان صاحب، قوانین سره قوانین ټول منظور شوی دي. د کار قانون سره چې در دعوت پر بزما د خیال پاغه کې کم تجارت نه لري، چې دا یو چا حق چې باید خصوصي کمپنۍ هم باید ما چې درې ورځې لوسته دی، هغه ته باید تقاوت ورکړي او په هغه سره په کور کې شنه دغه سره باید خپل هغه همکاري او کومک وکړي. دا هم په انساني لحاظ د دې کارګر حق دی، او هم د افغانستان د نافذه قوانینو کې څه قوانین د پیز دی د حق دی چې باید دا غسر حقوق چې د دیوي باید دا ورته ورکول.
بله صاحب ډیر زیات مننه کور ودان. شغله احساس مومن صاحب دې موضوع ته اشاره وکړه چې زموږ کارګر چې بهرنیو هوادونو ته ځي او سختې په ځان قبلوي دغه ډول شرایط په خپل هواد کې مشته. تاسو لیکن مخکې ول چې ډله کارګر به ولاړې د سړک په سر که یو نیم ته کار پیدا شي نو ټوله پاغه چاپ سي چې کار فرما دی پیغبسي منډي وي. دا څنګه چې مومن صاحب دا خبري کوي او تاسو دا خبره وکړه کومې و منو؟
سروان صاحب محترم د مومن صاحب خبره ټوله په ځای دي. زما هدف هغه کارګر چې دوی د چاوک په سر ودرېږي او یو هغه کارګر دي چې دوی په فابریکو کې عملا کار کوي. زه به تاسو ته وایم د افغانستان کې تقریبا 15,000 درې سوه فابریکې شاوخوا موږ لرو. د ټول ارقام به نه ښایم. زه به یوازې د کابل اړوند د چرخي پلک صنعتي پارکونه باندې خبرې وکړم چې هلته تقریبا 1500 فابریکې موږ لرو. په دغه 1500 فابریکو کې کله چې برېښنا موجوده وي کومه تخنیکي ستونزه نه وي 5,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. جناب سروان صاحب یوه د تولیدي فابریکو یا د خصوصي سکتور د کارګرو خبره ده. یوه په عموم کې هغه د هغه کارګرو یا د هغه ځوانانو خبره ده چې موږ د هغه د چوک په سر باندې ودرېږي. دغه جلا بحث دی او د کارګرو هغه چې په تولیدي فابریکو کې فعالیت کوي هغه جلا بحث دی. یعنی په خصوصي سکتور کې موږ زښت تر زیات ته په کېدای شي په میلیونونو کسانو ته د کار زمینه برابره وي چې هغه له هر ډول حقوقو څخه برخمن دي.
لکن تاسو ته معلومه ده چې زموږ په وطن کې فابریکې کمې دي او تاسو په خپل د برق یادونه وکړه چې هغه هم اکثرا نوي. نو مومن صاحب اشاره وکړه چې دا د فابریکې څه چې لرو دا هم په دې وروستیو کلونو کې میده میده جوړې شوې او تازه تازه غوړې دي چې تغیرات راغلل.
خب بالکل د مومن صاحب خبرې په ځای دي. سروان صاحب زمونږ هدف د ما دوه هدف و. یو هغه هدف دی چې سر کارګر ودرېږي، بل په تولیدي فابریکو کې چې کوم کسان کار کوي لکه ما چې مخکې یادونه وکړه چې د پلچرخي په صنعتي پارکونو کې 1500 فابریکې دي. کله چې تخنیکي ستونزې موجود نه وي هغه تخنیکي ستونزې هم ډېرې کم وخت کې حل کېږي. یعنی په 1500 فابریکو کې تقریبا موږ 500 کسان ګمارلي دي، یعنی 500 کسان ته د کار زمینه برابره شوې ده چې دا ډېر غټ ارقام دي. یوه هغه مسله ده، بله د دغه کارګرو مسله ده چې د چوک په سر ودرېږي. تاسو هر سهار ټول وینو چې مثلا په چوکونو باندې کارګر ودرېږي چې یو کس راځي ټول ورپسې منډه وایي چې ما ته کار راکړه. دا جدا بحث دی. نور په خصوصي سکتور کې ورته ځای ورکړ شوی، مثلا په کارخانو کې، په تولیدي فابریکو کې، په ټولو کې ورته ځای ورکړ شوی. هغه له حقه حقوقو څخه برخمن دي. خیر دی، بالکل یو څه اقتصادي ستونزې په افغانستان کې موجودې دي. ممکن
احساس تاسو مخکې اشاره وکړه چې هغه څوک چې کارګر له سړک له چوکه ورل ځان سره بیا کورته او کار پکوي یا ساختمانی یا بل کار یا لرګي پېمتوي یا بل کار پکوي، اغه نو په غسړی پوری اړه لري چې ډوډۍ ورکوي، چای ورکوي، نی ورکوي. په دې برخه کې تاسو په نظر قوانين نه دي په کار یا قوانين شته چې څومره کار باید پیو کې؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې دا بیا فرق لري. یو سړی ممکن تر ماشامه پوری پی کار وکړي، یو نفر ممکن څلورو بجو پوری پی کار وکړي. په همدغه درې سوه افغانیو باندې په دې برخه کې تاسو د صنعتکارانو د اتحادیې د ویاندو مرستیال پر توګه څه وایست؟ قوانین شته، څوک یې څاري، څوک یې عملي کوي؟
مننه سروان صاحب. په تولیدي فابریکو کې ټول قوانین شته. یعنی په د تولید په برخه کې هغه کسان چې دوی هلته کار کوي د هغه د هر ډول حقوقو څخه برخمن دي. دغه کسان چې راځي د چوک په سر ودرېږي، دا د یو کس راځي هغه نسبت ته کس پورې فرق کوي. لکه د وخته چې مومن صاحب هم ورته اشاره وکړه، ممکن یو څوک یو کارګر بوزي هغه د زړه د بدوالي په خاطر باندې د ورځې ورته که 300 افغانۍ د ده حجره وي ممکن ورته 1500 افغانۍ ورکړي. د 1500 افغانیو ته څنګ ممکن ورته ډوډۍ هم ورکړي. حتی که چېرې داسې د مثلا د اختر او نورو په وختونو کې که چېرته یو څوک یو کارګر بیایي، ممکن هغه زکات چې ورباندې اوړي هغه هم ورته ورکړي، د اختر دپاره جامې هم ورته ورکړي. یعنې دا ته کس پورې فرق لري. نو موږ هیله من هم همدې ته یو چې په هغه کسان چې دوی له چوک څخه ځي هلته کار کوي له یو چا سره، د په یوه کس چې څو کسه منډه وایي، په دې هیله چې دغه کسان ته هم د خصوصي سکتور برخه کې د تولیدي فابریکو په برخه کې دوی ته د کار زمینه برابر شي، تر څو هغه کسان چې په شهر باندې ودرېږي او دوی په یو کس چې څو کسه منډه وي دغه دغه سمون خلاص شو، ځکه دا ډېره دردېدلې کیسه ده. افغانستان ماشاءالله یو صنعتي هېواد دی، تولیدي هېواد دی، فابریکې لرو. په ډېر کم وخت هلته د صنعت په برخه کې پرمختګ شوی، په ډېر کم وخت هلته د تولیدي فابریکو په برخه کې موږ پرمختګ لرو. یعنی په تقریبا په 40 کلمه موادو کې موږ خود کفایه یاستو. دلته د زرهاو فابریکو تولید په صورت کې یعنی د هېواد په کچه موږ په میلیونونو کسان ولرو چې هلته د تولیدي فابریکو کې ورته ځای ورکړل شوی. هغه کسان چې دوی په چار باندې ودرېږي بغیر د کوم سرنوشت څخه، دوی د یو چا سره ځي هلته کار کوي، یعنی په دغه باندې موږ ډېر زړه سوځي. دغه موږ هیله دغه ده چې دغه کسان ته هم په دې خصوصي سکتور په برخه کې کار پیدا شي، یو هغه کسان چې دوی مثلا لکه د وخت چې هغه ورور اشاره ورته وکړه چې یو چا ننګرهار څخه زنګ وله چې زه په دنده کوم، له دنده څخه وایستل شوم، هغه هم موږ هیله مند یو چې بیرته حاکم نظام وغواړي، تر څو ورته د کار ورکړي او دوی د خارج یا بهر ملکونو څخه د تګ څخه منع شي. لکه همدغه موږ با استعداده کسان چې لاړ شي په خارج کلته یعنی موټه مینځي یا بل کار کوي. دا ډېر د افسوس خبره ده په داسې حال کې چې په افغانستان کې موږ امکانات شته دلته ځوانان ته د کار زمینه برابرېږي، خو ځوانان هم باید هڅه وکړي، ځوانان هم باید کوشش وکړي تر څو دلته وګرځي، د یو کار په نټه کې وځي، په کار باندې ونه شرمېږي. زه خپله یعنی باور وکړي چې زه مثلا د افغانستان صنعتکارانو ټولنې ویان جم، خو که زه د دغه دنده څخه لرې شم، که زه سبا کراچیوانی کوم په دې باندې زه شرمېږم نه، خو مهمه دا ده چې زه د خپل اولاد لپاره، د خپل فامیل لپاره نفقه پیدا کړم. او یعنی د ما غوند ځوانان یا نور ځوانان باید په هیڅ کار باندې ونه شرمېږي. خو که زه چېرته خارج ته ځم، دلته کار نه کوم، خارج کې دلته موټر مینځم یا یو بل کار کوم، په هغه باندې نه شرمېږم، خو په افغانستان کې سبزي خرڅوم په دې باندې شرمېږم. دا باید د خپل وجدان له مخې، د خپل د فامیل په خاطر باندې باید سبزیم خرڅه کړم، د یعنی ډېر کارونه وکړم تر څو زه د خپل فامیل دپاره یو مړې نفقه پیدا کړم. نو د تولیدي فابریکو وضعیت الحمدلله د تېر کال په پرتله سږ کال ښه شوی دی، د تېرو کلونو په پرتله تېر کال ښه و، د تېر کال په پرتله سږ کال ښه شوی دی. یعنی ممکن کال ته بېخي زیات ښه شي.
ډېره مننه سلامت اوسئ. البته تاسې خو وایست چې ښه شوی دی، خو په دې یو کال کې د برېښنا ډېرې ستونزې هم لرلې او ډېرې فابریکې ولاړې وې، خو دا راپورونه خو ستاسو په قول همداسې وو. خیر، اوس یو اورېدونکی لرو. لیکن تاسو ویل چې تېر کال تر بل کال بهتره و، تاسې دا خبره هم وکړه. خیر،
بالکل تیر کال فابریکې د یوې میاشتې جریان دا چې د مونږ برېښنا وارداتي ده، یوه میاشت تقریبا په کابل باندې برېښنا قطع شوه، فابریکې ولاړې وې. وروسته چې کله د مونږ وارداتي برېښنا جوړه شوه، بېرته فابریکې چلانه شوه، عادي فعالیت کوي.
اوس یو اورېدونکی لرو. ځان راوپېژنې. آزادي راډیو
فروان سه محترمه، تاسو سلام او د میلمنو په شمول اورېدونکو ته سلام وایم. همدر دم له لغمان.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
ساروان صاحب، بے شکا سے دی بیکاری کچا زیادہ سوی دا وجہ امامداد اسی مثال خبر یو خو ډیر خلک لدن دونه بدل سوی دی کنه، دی هغه په جنور خلک راغلی. او بل خبر ادا دا سی دا په خپل سترګو ساروان صاحب سی دی ما مسلک هم امدا او دی کې ز په خپل سترګو سی ما په لکونو خلک لیدل، په لکونو خلک او هغه اوس بیکاره دی. هغه دغه دی خختو بټۍ وی ساروان سه محترم، اسې په تقریبا 1400 بټۍ په دې 1200 باګرام کې وی، هم د سه په خوس لوګر دغه ټول د سی وای پال جوې په سلو کې، په سلو کې با چیرته په دغه دوا کال کې یو دوه درې بټۍ چلیدلې، نو ټول بند وی. ساروان صاحب دغه خختې سه چا چا ولی دا چا چا لولې بیا په خې دې دغه ټول خلکو دې کې کار کا، بیا تلې ګل کار با کار کا، هغه سره به مزدورانو کار کا، نو دا بل د مزدور قدر ډیر پکې کم سوې ده. دا اوس اوس ځکه سي په خوښ کې دا په خاص یو دی د سي قانون ټاکل او د بټي غانو ساروان صاحب سي هغه ته به ډوډۍ مرکولا او زر خختې به ورته په 350 افغاني ورکولې. بیا دغه اوس دغه دوه کال کې دیننه د سي کار سوې ده، سي هغه ډوډۍ په مزدورانو باندې بنده سوې درې ټیمه، ځل ته ټول مسافر پراتول جراغان اوس هغه خرچی هم هغوی خپله ګالي سي کومه بټۍ که چېرته چالانه وي او اجرت یې مثال له خبرې ورته نه ده جیک کړی هماغه هماغه ریټ ورکوي. نو دا خپله یو مزدور سره ظلم ده. او بل که څوک یې نه مني د بیکارۍ کچه زه ورته مثال له خبرې په دغه تیر زمي کې جدي میاشت کې دلته دغه د انکشاف لخوا نه کار وو همدغه مرستې په مزدورۍ ورکولې په وچه سیله کې په ویاله کې به پهلو چا خلک ولاړول یعنی که لږ صرف ډوډۍ چا لرودله نو هلته نه درېدل هغه اوبو کې سې زر روپۍ هم ورکړې وې خو په 200 افغانۍ باندې به خلک په جدي میاشت کې په یخو ویاله کې ولاړول او خټې به یې له ویالې راښکلې او پاس به اچولې. او که څوک یې بیا هم نه مني زر نفره زه په خپله کرغیو ولسوالۍ کې په 200 روپۍ سې د هر چا په کاري ځوانان زه ورته ازوري دم ولاړ یم که هغه زمه یي که هغه وړی نور د ساروان صاحب وخت نه نیسم خو باید چې ټول دې ته توجه وکړي. غریب خلک ډېر تباه او برباد دي دغه کوله دې په داخل کې دننه کې په لکونو خلکو کاروبار ده په کیسې مونږ خپله وینو په لکونو خلکو نو دغه کوله دې په داخل کې هغه کې خلکو ته ورکړي خیر ده په قراردار کې ډېر تاوانو کې دا د هېواد هم ترقي ده چې یو بنګله جوړېږي نو هغه خو له چټي له لوټو نه جوړېږي هلته به خښتي په خښتو نه به جوړېږي نو که وزارت یو کار شي هغه له خښتو جوړېږي باید دغه بټیګانو ته وخت ورکړي دا کولی داخل کې مصرف کی.
بله ډېر سنت مننه. کور ودان په فیسبوک کې ډېر اوریدونکو دې ته ورته خبرې کړې دي. مثلا قدرت الله لیکلې دی وايي کارګر غریبان د ډوډۍ په لټه کې دي چې چوک ته لاړ شي په کار به دی یو نفر وي ټول غریبان به په یو غږ ووایي چې زه ځم بل وایي زه ځم. دنیاوال د خوندونو په لټه کې دي او موږ د ډوډۍ په لټه کې دي ته ورته ډېر پیغامونه راغلي دي. بیرته یو اوریدونکی هم لرو د واتساپ له طریقه فکر کوم. بله ځان راو پیژنه ازادي راډیو نه قطع شوی دی ور بشو بیرته مومن صاحب ته. مومن صاحب د خلکو د دې شکایتونو په اړه څه وایي؟ کارګر دومره ډیر دی او کار نه ورته پیدا کیږي. مخکې مو د همدرد صاحب خبرې دی اوریدونکي واوریدل چې کار نشته او خلک په سختو مشکلاتو کې غرق دي. پانګوال څه کولی شي ستاسو په شان خلک چې پیسې لري نسبتا او پانګونه یې کړې ده دوی څومره کومک کولی شي څومره د جذب امکان شته په خصوصي سکتور کې؟
ډېره مننه جناب سروان صاحب د دوه ورونو پښتون ته په ډېر احترام خدای تعالی دې تخصصا د اخري ورو چې د بټي په باره کې دې دغه وکړه د برنامه خبرات که تاسو د دې نمبر در سره زما نمبر ورکې دې زما سره په تماس کې د زغال په باره کې دې تاسو انچاوي موجود دي کدي ته کم کار خدمت سره نه جوړ کوو چې د بټي والا په بټي والا تر مشتنګ کولای شو چې همکاري وسرو کو واکان ولکدې چې خبره وکړه دې دغه ورو ډېر یو نیک نظر ولې چې په خېښه یو داسې چې د خلکو سرمایه ته حق وسکوي کوي څوک کور جوړوي کوي شی جوړوي چې د دې دغه کوي چې د دې هغه کور پوښتي او بل ودی ته څنګه کولای شي چې د خښتې ارزانه تمام څنګه د خښتې د افغانستان د ټولو خلکو ضرورت دی او دا به ان شاء الله پرهم کاری سره کوزه پهلن پخندار کې دوی ورځ بعد ان شاء الله په کابل کې د دې سره به همکاري وکول. سروان صاحب بیکاری یوازې نه په افغانستان کې بلکې کټاسي چار طرف موږ همسایګان وګوري مرکزی آسیا جنوبی آسیا او ایران دا منځ کې وګورئ لته د بیکاری کچه سره د بیکاری کټول په افغانستان کې تقریبا د یو کال یا دوه کال د مخه چې کوم تغیرات راغلل کوشش خصوصي سکتور ته ډیر شوی دی. زه تاسو وایم چې لته ورور خبره وکم در سره مثلا چې بیا تغیرات ل یا خلک کې تاسو ولوبشي چې بیا خلک نو پای صنعت او بیا اقتدار تاسو ګوري تقریبا د پروسس کال رئیس اقتصادي شورا دا پریکړه وکړه چې یو د نظر اوس په افغانستان ته باید لاړ نه سي دا باید په افغانستان کې بیرته ویلی سي او د افغانستان خلکو ته کار پیدا سي په افغانستان څخه سیخ تدریجي دا غننن چې زاسته سره خبري کوم تقریبا لور ساته یا پنځه ساته مخکې تقریبا اولین محموله ترانزیتي د غازو تقریبا د افغانستان د لارې پاکستان ته راوخت او موږ د دې افتتاح نو وکړه په کندهار کې چې دا به تیریږي دا به هم خلکو ته کار پیدا کوي. ولې زه فکر کوم چې یو سړی خپل ځان ته هم باید هر څوک چې وي کولی شي چې د خپل چاپېریال د محدودیت څخه څنګه کار واخلي. دا په یو هغه ورکشاپو فران لري چې وزارت زراعت وزارت تجارت نور اړوند وزارتونه د کار وزارتونه په دې کې یو ګډ امهنګي باید تر ولري جمع سکتور خصوصي هم داسې نه چې باید بیکاره کښېني جمع همنګي وجه دی اوس موږ څنګه کولای شو چې خلکو ته د کار زمینه پیدا کړو د شته شرایطو څخه موږ داسې نشو کولای چې دلته به موږ د مرسډیز بنز په افریقا جوړو خلک به راځي موږ د شته شرایطو څخه باید کار واخلو او پیلې اوسنی پرسنل د دې پرسنل موږ څنګه کار واخلو چې خلکو ته کار زمینه پیدا کړو مثلا څنګه موږ کولای شو د پیکینګ په باره کې موږ خلکو ته شوونه وکړو څنګه کولای شو مده مخه د مقداري یو شی کې د مالداري د میات کې اوس بعضي ملکونه دي تقریبا د سوچ د شلو کې ملکونه دي منګو دوغه فلکو پسونه یا مواشي صادريږي تقریبا سعودي ته شي صادريږي د لوی اکثر په وخت کې او هلته چې ضرورت دي د ذبح د فار یا د قرباني د فار ضرورت دي موږ څنګه کولای شو د دې د فار ماحول جوړ کو زه فکر کوم د پنبې د فار موږ څنګه کولای شو چې ماحول جوړ کو داغه اوس تقریبا په افغانستان کې د تاریخ کرکله تقریبا څو وخت اسلامي امارات راغلي دي دا بند ده د دې د پاره پر بجل باندې خبرو کو چې خلکو په بکره ده موږ په بیت خصنګ کار جوړ کو او څنګه تار ته جوړ کو د په بیت خصنګ غوړي جوړ کو د په بیت خصنګ د پنجاره چې وځي د خپل مواشي د پاره استعمال کو نو دا ډیر فرصتونه په پاکستان کې سره هر هغه ملک پر مخ تللی تي چې د خپل شته فرصتونو سره کار وکړي کته چې مالیزیا وګوري په مالیزیا کې د غړو درخت سره په ما یل چورته وای دی د غوڅه زیاته غوړی جوړی مو شوندل ته مثلا د پومبې څخه کولای شو چې غوړی جوړ کو تار جوړ کو ټوکر جوړ کو ولې افغانستان تاسو ګورئ چې افغانستان څه ډیر تعذير کړي د افغانستان ټول پیسې مونږ جمعیت دي دنیا خپل هغه څه چې غوړی هغه وړي چې په افغانستان باندې تطبیق کی یادات دا غوړی نو دا ان شاء الله ته موږ په خپل سکتور ته دا مشکلات دي د پیسو انتقال مو مشکل دي دا خبره کې چې په تیر دنیا کوشش وکړي زه په خپل پدې کې دایم چې د دنیا څخه هم سره بیت یو کومه کوونه چې موږ څنګه کولای شو دغه شته پرستو څخه کار واخلو جناب سروان صاحب محترم موږ شه لاسي صنایع لرو دغه اوس د افغانستان مربول تقریبا زه د اختر نه مخکې زرغال ته یو پاپریکا وځدل د ډبرې پاپریکا یقین تاسو کې چې په دې کې تقریبا د 500 شپږو نفر پرکار کوي او دې دومره یو صحیح مربل یو دومره صحیح صبر دي تولیدوله چې قدرته په داسې مکه کې د دې نمونه نه و بعض وخت موږ مشکلات تر او سایګان مشکلات تر جوړي په الحال خو شکر دی الحمدلله څه خبره ده بعض وخت په ترانزیت کې مشکلات جوړي بعض وخت په تجارت کې مشکلات جوړي خپل منځي تجارت کې مشکلات جوړي
بله صاحب ډیر زیات مننه احساس صاحب تاسو مخکې دي کارګرو په ارتباط خبره کوله چې په بهر کې په ایران کې په نورو هیوادونو کې د افغان کارګرو وضعیت شنه دي د تیر حکومت په دوره کې له یو شمېر هیوادونو سره خبري وشوې تر نه پېژم چې تر څه حده پوري به عملی شي وي مثلا له قطر سره خبري شوې له متحده عربی اماراتو سره له جنوبي کوریا سره خبري شوې وي چې کارګر به ور استول کې شي حتی ترکیه ته یو شمېر شپانه واستول شول په دې برخه کې څه فکر کوي چې کله گاونډي یو هیوادونو سره خبري وشي همدا کارګر چې ایران ته زیوالته داسې زورول کیږي لکه اوریدونکو چې ورته اشاره وکړه وحید الله د دې په ځای کې قانوني ورواستول شي همدا سي متحده عربی اماراتو ته هلته هم ډېر مشکلات لري افغان کارګر اکثرا د افغانستان پاسپورت نه مني کله چې یو کارګر وای غواړي وطن ته بلار شي نو چې لار شي بیا بیرته نور پریږدي هغه ځکه چې د افغانستان پاسپورت دی په دې برخه کې څوک باید له دغه هیوادونو سره خبري وکړي او څه ډول هغوی ته قناعت ورکړل شي چې افغانانو ته په دغه هیوادونو کې کار پیدا شي
مننه سرون صاحب محترم زه خپل په دې نظر يم چې هیڅ د افغانستان هیڅ کوم کس باید خارج ته د مزدورۍ لپاره ونه لګل شي هیڅ کارګر باید افغانستان خارج ته د
کار لپاره ولې په افغانستان کې کار ډیر دی
په افغانستان کې باید ورته د کار زمينه برابر شي دا اوس چې
موږ سخت ده لیکن احساس هب هغه وادونه چې ترمش ډیر پرمختللی دي مثلا هندو ګوري چې په نن سبا کې باید دنیا دوه مدرم اقتصادي قدرت شي ډیر کارګر لري په خارج کې پاکستان او نور ټول په یو بل هیواد کې کارګر لري دا ډیر دي اسعار او دي تر لاسه کول ډیر شمن بده
جناب سرون صاحب کچیرته کېدل په دتیرو شلو کلونو کې چې د بهرنیو ملکونو سره دوی خبرې کولای مثلا د تیر جمهوریت د وخت چارواکیو یا مشرانو که غوښتلای ور سره خبرې کړې وي کې خبرې هم ور سره کړې وي یعنی تاسو باور وکړئ چې د افغانستان ځوانان چې په بهر کې دي حتی تک په چوکۍ هم ناست وي چې چې د کاریګر نوم ورپورې شو ورته د عزت په سترګه نه کتل کېږي. لاند د زمونږ د کلي زمونږ د سیمې ډیری ځوانان چې تللي هغه ایران ته
غیر قانونی تللی دی که دا قانونی لاړ شي فکر نه کوي چې هم به عاید زیات وي د وحیدالله غوندې به پیسې نه ترې اخیستل کېږي حداقل؟
بالکل امکان لري چې زمونږ حاکم نظام د بهرنیو ملکونو سره په تفاهم باندې یو کار وکړي، دوی یو تفاهم ورسره وکړي، کاریګر واستوي، خو په هغه صورت کې چې دوی ورسره تفاهم وکړي د غیر له تفاهمه د افغانستان د یوه ځوان استول خارج ته دا د افغانستان د ځوانانو سره ظلم دی. تاسو باور وکړئ سرون صاحب زمونږ ملګري په ایران کې د اوس ایران ته تللي دي، یعنی په داسې یو بد وضعیت کې دي. ګورئ د افغانستان ډیری ځوانان په ایران کې په نور خو څه کوي چې
په ایران کې به په بد وضعیت کې، لیکن ما د متحده عربي اماراتو مثال هم درکو، د هماغو کارګرو له برکته دا خوست خوست شوی دی چې اوس د افغانستان په یوه آباد ولایت بدل شوی دی. دا یو مثال
سرون صاحب محترم، کله چې یو څوک یو ځوان ځي بهر ملک ته، حداقل نوره سختي خو څه کوي چې دغه د خپل کور څخه لرې کېږي، د خپل فامیل څخه لرې کېږي، دا هم یوه ډېره لویه خبره ده. یعنی هیڅ ځوان
پوښتنه تاسو یعنی د دې اصلا طرفدار نه یست، لیکن مومن صاحب تاسو څه فکر کوئ دا کارګر چې دی د پخپله یو ډول پانګونه نه ده، یو ډول سرمایه گذاری نه ده چې کارګر خارج ته واستول شي؟ پلتیرو کلونو کې خو ما اوریدلې دي چې تر 100 میلیون ډالر پورې هم دغه افغانانو له بهر نه خپل هیواد ته رالیږل.
جناب سروان صاحب محترم، زه په ډېر احترام سره د همدرد صاحب خبرو ته ولې هیڅ مملکت د یو لاس څخه وېتک نه شي. موږ ضرورت لرو که تاسو د هند راوخی، پاکستان راوخی، بنگلاديش راوخی، یعنی جنوبی اسیا ټول د دې ټول کارګر کده آی ټی په سنگاپور کې وګوره، د آی ټی ټول کارګر نو دا به هندستان وي، چیرې په جاپان کې وګوره که په یو کمپنیانو کې کار کوي نو دا به هندیان وي یا به پاکستانیان وي. ولې زموږ مشکل لرو؟ زموږ مشکل په دې دی، موږ یو کارګر اوسو، هغه باید موږ پروفیشنل کارګر کو، زموږ کارګر باید اصلا باید ژبه زده وي. دا اوس د په قطر کې هم د قطر تقریبا شاید په تور اتون کې موږ د قطرې وایحت ولرو، داغه په مسکه لایسنسونه پر بیرملی ستاندر باندې راکوي. مثلا یو څوک موږ لرو ډیر ښه اسکواټر کار دی، اسکواټر دغه دبر کار دی یا لوډر کار یا داسې موږ ته ویلي هغه یو قانوني سند نه لري. موږ ضرورت کړو چې هغه ته موږ باید یو قانوني لایسنس ورکړو، دی ولر شي هلته باید دته باید د کار اجازه ورکړي، بیرملی لایسنس باید دی ولري، د کار اجازه هلته ولري. دغه مشکل زمو مشکلات اولی تقریبا د غوس خوست تقریبا هر ورځ د 2.5 میلیون ډالر پورې د خارج څخه روان دي، چې دا د خوست په بسازي کې مصرفي دي، دا د کندهار تر روان دي، هرات تر روان دي. موږ ډیر ځوانان چې پاتې هغه خپل کورونه دي به سپورټي، نو زه په دې عقیده یم یو باید موږ دغه د کار په باره کې باید خپل موږ یو قراردادونه ولرو چې موږ کم کارګر هلته ضرورت دي. موږ باید هغه کار، مثلا په سعودي کې کم کارګر ضرورت دي، موږ باید هغه کارګر وروزو، هغه انجینر ولرو، هغه د آی ټي دایسي خلک ولرو چې هلته ورسو. که زه تاسو ته خبرې سره موافق یم، امارات کې، په قطر کې، په ټول په سعودي کې زموږ ټول افغانان دي چې هلته ډېر څه کارونه کوي، څه کارګران دي، څه سرمایه دغه یو کارګر ته بیا ول سعودي سرمایه ګذاري لري، اوس کمپنۍ لري په دغه اروپا کې، په جرمني کې خلک د یو ټیکسي سره غلدي، اوس واسه ټیکسیان لري، یو کمپنۍ لري، پنځه ټیکسیان لري، خپله کمپنۍ لري، کاروبار کوي. زه په دې باندې عقیده یم چې موږ باید د ټولې دنیا سره زموږ اړیکې،
لیکن یو مسله بل هم تاسې مهمه مطرح کړه، هغه دا چې باید فنی شي زموږ کارګر. مثلا زموږ کارګر چې ساده کارګر وي، کوم مسلک یې نه زده، د تر ټولو ټیټه اجره اخلي، لیکن یو په مقابل کې یو پاکستانی او بنګالی په دې عربي هیوادونو کې څو چنده زموږ د کارګرو اجره اخلي. دې برخې ته توجه فکر کوم چې ډېره لازمه ده.
زه فکر کوم د غورو ته پروفیشنل لسی هلته چاته کار نور کوي، چې ته د کار اجازه ونه لري، لایسنس لکه موټر چلی لایسنس دې بلري، نو لهذا که ته بل کار کولای، که ته بل کار کوې، که ته په ورکشاپ کار کوې، که ته په د کته مثلا په پیزا کې کار کوې، که په بیکری کې کار کوې، که په انجینر کې، ته چې د کار لایسنس ونه لري او هلته ته تصدیق نه شي، تا ته نه څوک بیمه درکړي او نه ته کولای شي چې هلته کار وکړي. زما ارزو دغه ده چې موږ په دې برخه کې موږ دغه اوس کوشش کړو. مثلا اوس موږ مثلا د ډرایورانو سره په مشکلاتو کې موږ چې ترانزیت تیروو دا نن چې موږ ترانزیت تیروو یا تقریبا موږ چې آسیا ایمانه ته ترانزیت تیروو زموږ ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي. یو د ژبې مشکل دی یو د ژبې مشکل دی بل انټرنیشنل لایسنس ته باید ولري. دا دواړه مهم دي چې دوی ولري نو بیا هغه ملک اجازه ورکوي. هغه باید ثبت وي په قانون د بیلنني د قانون دی د ترانزیت په هغه کې باید ستا لایسنس ثبت وي او ستا لایسنس باید کلیک کړو ته باید بیلنني ولري. وکه چې دا تقریبا د اختر نه بعد موږ په دې کې کوشش کړی دی چې راځو موږ په قطر کې د قطر د سفیر صاحب باندې سره همکاري وکړو او تاسو افغانانو همکاري سره وکړو د قطر د اوتاک وزارت مرستيال دې کمپنی مشر یې غوږ سره شخصي وعده کړی دی چې موږ به درځو چې په دې کې موږ څنګه کولای شو چې کار او خدمات وکړو.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. احساس صاحب څه فکر کوئ چې خلکو ته لارښوونه ډیره مهمه ده چې وروښودل شي چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په بهر هیوادونو کې شبر خورد نه ورسره کیږي د دې لپاره چې په داخل کې کار پیدا کی یو څوک چې هیڅ شي نه زده تبن چې ځان ته کاروبار نسی جوړولای مخکې تر دې چې په دې اړه پښتنې مکمله کم یو اوریدونکو وای منتظر دی اول به دوی ته ورشو مهرباني کوي تاسو تاسله استودیو سره وصل یاست خبري وکي.
بله السلام علیکم.
و علیکم السلام مهرباني.
آیت الله شخصی ما د بلخ ولایت نه
مهرباني کوي شخصی صاحب
نن مو واقعا ډیره او اساسه موضوع راخسته ده. زه غواړم د یو ځوان په صفات او د یو آزاد خبريال په اساس دې موضوع ته اشاره وکم ځکه چې موږ هر ورځ دغه موضوع سره مخامخ کیږو کله چې موږ ټولنیز گزارشونه جوړو په بلخ ولایت کې. یعنی زه چې د خبريال په اساس ته وزم کزوانی کسپنجری کاغذ شکلنې کچل شکلنې دوی هته مشتله راځغلې موږ د کار توقع کې متاسفانه دا یو ډیر بوجنون کې حالت ته نه تنه په مزار شریف کې بلکې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې دي. خو مشکل چیر دی ستونزه اساسي ستونزه چیر ده متاسفانه د زباید پډاګه وایم چې نوې نظام چې کله رالی د سکسان رالی او چوکوي ته چې متاسفانه یو خواغو د اسري علمونو پر ضد و حالانکه چې د اسري علمونو پر ضد تظاهرات کول خو بیا برته دغه اسري علوم څخه دی مثلا ما شخلی او یو ځوان چې هغه تحصیل کړی هغه نن د کارګر په هیڅ ما په خپل سترګو ولیدې چې په چوک ولاړ دی او د 200 یا د 300 افغاني د روزانه لپاره تر مازیګر پرې هاته دی کوته نه چې د یو لاس کې کار پیدا کی او کوته د ډوډۍ یا د خوراک پیسې راوړي. نو زما غوښتنه دا ده چې کله چې موږ د اسري علوم پر وړاندې جبهانې سو او بیا برته د اسري علوم څخه ځان ته ماش راخلو دا نو ډېر یو جبر دی زما په نظر.
بله مننه چې ټلیفون مو کور ودان. نو احساس هغه مخکنی خبره د دې لپاره چې په داخل کې خلکو ته کار پیدا کو کارشتل مخکې یادونه وشو چې شاید ډېر داسې کارونه زموږ خلک په بهر کې کوي چې په داخل کې کور ومرسي جنې کوي داسې هم شته. دا هم یو واقعیت دی. د دې لپاره چې یو څوک په لږ پیسو ځان ته کاروبار پیدا کړي په ځینو هیوادونو کې خلکو ته لارښوونې ورکول کیږي چې دا وکه اوکه هغه کار شته هغه کار نشته د کار چلونه ورشودل کیږي. دغه کار په افغانستان کې څوک کوي او کې څوک نه کوي فکر نه کوي چې لازم نه دی برخه ته توجه وسی؟
بالکل ډیر ژتمن سروان صاحب ګوري زمونږ هغه ځوانان چې پوه به استزاد او په کار پوه دي هغه پرختیا سره چې په خارج کې هر ډول سواد لاتنه د ځان لپاره برابروي خجمن د ځان لپاره برابروي پیسې ګټلای شي. خو ګوري د مونږ د ټولنې هغه خور او فقیر طبقه چې دلته هغه په چاوک باندې ودرېږي او په یو کس پس لاس کسمن دی هغه ګوري په خارج کې هم د ځان لپاره کار نشي برابرولای په داسې حال کې چې دوی په غیر قانوني ډول لاړ شي. کچیرته د یو مرجع په اساس باندې لاړ شي دوی هلته کار وشي ممکن یو څه د ژوند لپاره څه زده کړي. خو هغه کسان چې دوی په اول زده کړه وکړي هغه ډېر کم شین باید پیل وکړي. مثلا څوک زر روپۍ په مقابل چې یو څو جوړه چپلکې دروړي دلته د خرڅ کړي ژاوله د وغلي پاپر د وغلي بل څه یعنی ځان د ځان داسې عیار کړي چې د همدغه کم شي څخه دوی پیل وکړي تا ترسو په اندا کې دوی خپل ژوند د همدغه کم کار په واسطه د وچلوي او په راتلونکي کې د خپل د یو ښه کار د یو ښه منصب خاوند شي. ګورئ، د افغانستان خلک ډېر فقیر خلک دي، ډېر بېوزله خلک دي، نه یوازې په دوه کلونو کې دوی بېوزلۍ ځپلي. په تېرو څو لسیزو کې د افغانستان خلک جګړو وځپل، غریبۍ وځپل، فقر وځپل. دغه اوس له تېرو دوه کلونو راهیسې خو زه اطمینان در کوم چې ویلی شم سل فیصده که نه وي یو څو فیصده ښه شوي دي، ځکه چې هغه جګړه نشته، امنیت راغلی دی، یوازې د کار ستونزه بي. خو په تېرو کلونو کې ګورئ، په تېرو څو لسیزو کې ممکن هر ډول امکانات وو خو جګړه وه، خلکو په د آرامۍ سا نه شوی اخیستلی. اوس چې امن راغلی دی، اوس د لږ همدغه ځوانان چې دلته په دې وطن کې پاتې دي، دوی د کوشش وکړي چې د خپل شخصي کار په واسطه په کار دې نه شرمېږي، د خپل فامیل دپاره د نفقې برابرولو په خاطر دی، هغه که په کراچۍ کې سودا خرڅول وي، که په بازار کې سبزي خرڅول وي، په دې دې نه شرمېږي. هڅه دې وکړي چې د خپل ځان دپاره یوه لاره، یوه تګلاره وټاکي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. محمد صاحب، د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام، یعنی دغه شرایط دینو، په دغو شرایطو کې څنګه کېدای شي چې د کارګرو شرایط بهتر کړو، د ژوند شرایط؟ محمد صاحب تاسو سره مل په دې اوسنیو شرایطو کې
اواز یې نه لري. اوسنی شرایط کې جناب فرمان صاحب محترم د کارګرانو د سفر ده، موږ باید افغانستان کې د کار پر ضد باید د مبارزې یو کمیټه ولرو. په هغه کمیټه کې باید سکتوري وزارتونه جمع سکتور خصوصي، لکه وزارت زراعت، وزارت کار او مالی شمای، وزارت مالیه، وزارت تجارت، وزارت اقتصاد، دا باید ګډه کمیټه ولري. او هغه پروژې مثلا کوم چې موږ افغانستان ته ډېر واردات لرو، د هغو د مخنیوي لپاره باید هغه چې څنګه کولای شو چې په افغانستان کې موږ شته فرصتونه لرو، د هغو څنګه کولای شو چې استفاده وکړو. لومړیتوب باید دا وي کوچنی صنایع باید د خلکو په واک کې واچوو. خو دا کې دا بیا ټول نصیبر ته په بانکو پورې اړه لري چې بانکونه څنګه یو چا ته قرض الحسنه ورکوي، یا هغه اسلامي بینکداري څنګه موږ دلته سرویس کولای شو، څو خلکو ته لږ پورونه ورکړي، څو هغه کار او تولیدات د لپاره چې هغه وکړو. دا ان شاء الله کار پر مخ ځي. خصوصا زما یو شی چې زما دا بحث چې نه پېتم چې په دې کې دا کار وه، چې زما خبرې زما سره په دې کې څنګه وي، هغه لکه د مرغداري بحث دی او د مالداري بحث دی او د غراب بحث دی. په دې کې موږ باید جدي توجه وکړو. د دې تولیداتو لپاره سړې خونې، د دې تولیداتو لپاره باید میکانیزه ځایونه او میکانیزه اویاري سیستمونه باید جوړ شي. خو په لومړي سر کې په کوم چې مغداري اسانه ده، د دغه څخه باید شروع کړو. نور سیپ بای سیپ باید موږ پر مخ لاړو، او څو د شته فرصتو ښه استفاده وکړو. افغانستان دوه نوې فرصتو ښه استفاده کولای شي چې د هغه فرصتو سره هېواد ان شاء الله ډېر کار وکړي، او هغه پورې موږ د بیکاري کچه راکاږو. او په بلې هغه موږ باید ماهر کارګر وروزو، هم د خپل ځان لپاره، هم د نورو مملکتونو لپاره چې موږ
مومن صاحب یو څه د خپل موقعیت تغیر کړي. تاسو دې مرغداري یادونه وکړه، په دې برخه کې زموږ هغه خلک چې فارمونه لري شکایت لري، مثلا له کونړ او نګراره موږ په دې ورستوي کې شکایت درلود. دوی وایي چې کله زموږ چرګان رسیږي، یعنی باید هغه وخت دی چې بازار ته وړاندې کړو، لا خو له پاکستانه ډیر چرګان راشي. خو مخې تر دې چې په دې نظر څرګند کړئ، یو اوریدونکی لرو چې دوی څه وایي. مهرباني.
سلامونه نیکی لې ترامات مو قبول کړئ.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي صاحب.
د غمې درته وایل نو تاسو د وطني سندرو په برابر باندې واو
نه صاحب، تاسو کوم بل خبرونه لکه چې اوریدلې ده یا کوم بل راډیو؟ په هر حال محمد صاحب، نو پیغه برخه کې دغه شکایت ده، دا ډول شکایتونه چې زموږ هغه پانګوال لري، مثلا د چرګانو د فارمونو خاوندان لري، دا ستاسو غونډې اداري دي چې له چارواکو سره پرې خبرې کولای شي او د دوی دا مشکل حل کولای شي؟
په مقابل کې
خپل موقعیت یو څه تغیر کوي. په خو مو شخ ډیر واضح او مومن صاحب،
زه اوس څنګه
همدا حالت په همدې حالت کې اوسې و سیده
ولا خدا او بس سیدې اوس حالت کې دوه شان چې ډېر مهم دي موږ هغه پنځه ورځې چې موږ لري
متاسفانه مومن سه بیا مواز خراب سو نه اوریدل کیږي دا اوس سعیده دا اوس بیا گزاره کی
څوک هغه پروکټ په مرداری کې پنګاری کې پنګونه کړی درغو پر خام د باندې دا بحث مواد دی پلاس پر یو پیس او د دې لپاره د دې مو سعیده ده د دې لپاره برق پنیم قیمتي وځه زما هغه اورګانیک اورګانیک شان مقصد دی مثلا مصنوعي کوالتي فروزګان کې د اورګانیک شکرپاره مو دنیا ته باید وپیژنو او دنیا کې باید د وزارت خرجه محترم وزارت تجارت محترم دا باید موږ سره همکاري وکړي بیکاره باید راتښینی موږ ته باید همکاري جوړ کړي موږ باید د چین هوا ته د خپل شکرپاره واتو چالت ډیر دي متاسفانه چې په بعض شرایطو کې موږ د خپل شکرپاره د نور هوا دوت څخه دي یا زموږ غل مثلا د نور هوا دوت څخه دي موږ د دېته
بله ډیر مننه مومن صاحب ستاسو आवाज بیا خراب شو احساس وختم ډیر پاتنه د لنډه پښتنه بل تاسو څخه وکم پم دې خبرونه پایتم برسو دغه څه چې مومن صاحب وای یعنی دا کوچنی پنګونی په دې چیرو شلو کلونو کې ډیر مؤسسو هم دا کار وکړو مثلا یو کوندې ته چرګ ورکړی وای اگے ټولبا او خرڅوي زینو ته اوزی ورکړي چې پالیه نسلګری کوي لکن کله چې یو څه وخت پیدا کار وکړو بیا به چرګ علال کړي اوزی به علال کړي او دته ونه کتل چې سبب بیا څه کوي سبب بیا لاستر زین نه استوي د مش خلک دغه څه یو غن لري فکر نه کوي چې د سبب په فکر کې ډیر نه دی
دره من جرب ترون سبزغورم دوه موضوعات ته اشاره وکم البته درې موضوعات ته وخت هم کم دی مسولین د هڅو کې لکه څنګه چې لخر څخه سوالګر ټول کړل همدارنګ متادین د درملنې په موخه یوړل نو د بیکارۍ د لمنځولو لپاره د هم پلان نه جوړ کړي بهرنۍ مستات ته اجازه ورکړي په داخل کې د پروژې په لیکړي او ځوان ته څو ځوانان کار شي بل مهمه خبر دی تر څنګه څوک او هر ځوان د کوشش وکړي چې لکم شي څه پایل وکړي د خپل ځان لپاره کار پیدا کړي همدارنګه هغه مرسته چې په تروپونو کې په کلیوالو سیمو کې ویشل کیږي مثلا د چرګو په برخه کې هم د سنورې هغه د مستحق کسان ته ورسول شي هغه څوک چې مستحق دی هغه ته ورکړ شي او هغه څوک چې غواړي د ځان لپاره د نیو سکار پیدا کړی همغه د کوشش وکړي چې ډیر کم شي څه پیل وکړي تر څو د خپل ژوند په خدو مخ ته یوسي د خپل ځان په زحمت کې د بل لوګو څخه د استفاده نه کوي چې د بل په وګو ولټيږي ځکه د بل د په ټول ژوند په دوامدار نه وسی نو هر ځوان هر څوک غواړي چې خپل ژوند په خدو ول تر کې په خپل مټو د زور راولي د بیکاری سره د مبارزه وکړي د اقتصادي ستونزو سره د مبارزه وکړي سختۍ د وګالي زحمتونه د وګالي ان تاسو به وروکې نصرون سب د چې خپل تقریبا ونیم کال کې چې د پرسنو کې فعالیت کوم په ډیرو سخت شرایطو کې مې نزدک کړی دی په ډیرو سخت شرایطو کې مې مبارزه کړې ده حتی ډیر وخت د داسې اقتصادي مشکلات سره مخ شوم چې زه د کوټ څنګه ته کمپنۍ پر مو 50 روپۍ کرایه نه لرله چې زه د موټر ته ورکم خو زه د کوټ څنګه ته کمپنۍ پر راغله ما په خو باندې پر مزل کړی ځان مې راستوله خو مبارزه حتی یعنی مبارزه مې د لاس نه دا ورکړی خپل همت مې د لاس نه دا ورکړی ځوانان باید کوشش وکړي چې مبارزه وکړي حوصله صبر استقامت انسان بریا ته رسوي زمونږ د ټولو ځوانانو څخه دغه غوښتنه چې دوی به زحمت تر کړي حوصله د لاس ورن کړي له پنګوالو څخه مو غوښتنه دغه ده چې د ټولنې مظلومې طبقې ته د کار زمينه برابر کړي په خلکو څخه د ملي تجارانو څخه مې غوښتنه ده چې د ډیرو بېوزلو کسانو لاسنیوی وکړي تر څو هغه کسان چې دوی په کور کې د کار د پرسوکنه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي هغه د دوی لاسنیوی وکړي او له بهرنیانو څخه مې غوښتنه هم دغه ده هیله ده چې موږ دغه واست تاسو ورسوي هغه افغانان چې دلته له هر نګاه څخه
کوي چې دوی ځی خارج ته کله مدغه ده غوښتنه مدغه ده چې د دوی سره خلک بیا وکړي د دوی په کار کې ور باندې ظلمونه کړي هغه نور هغه ستونزې چې دوی په لار باندې زغمي چې په غیر قانوني ډول ځي
ډېره مننه کور دې ودان سلامت اوسه د صنعتکارانو د اتحادیې ویاند او مرستیال احسان الله احساس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونو لومړي مرستیال یونس مومن څخه ډېره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ متاسفانه ډاکټر لیاقت عادل او دریا خان بهیر ټلیفون ته ځواب ورنکو د اصلي رادیو څلور ساعته دوام لري